Adiós.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو لسمه د 2013 میلادي کال د جولای له 2 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې نن سهار وختي یوه چاودنه شوې. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو سره د سولې په بدل کې دوی ته د هیواد د ځینو ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان له طالبانو سره د سولې په بدل کې غواړي چې د هیواد د افغانستان ځینې ولایت هغو ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت خوشبینی ښودلې چې د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په برخه کې به ډیر ژر پرمختګ وشي، او د مصر پوځ پرون په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره سیالو سیاسي ډلو ته 48 ساعته مهلت ورکړ. بشپړ خبرونه: افغان چارواکي وای پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بدل کې هغه ته د ځینو ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت معین ارشاد احمدی رویټر خبری آژانس ته ویلي دي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی سره په کتنه کړې. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت پرون خوشبینی وښوده چې د کابل له لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو له ځنډېدو سره سره به ډیر ژر په دې برخه کې پرمختګ وشي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پنټاګون وایاند جورج لیټل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا هیله لري چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوه اړخیز تړون په برخه کې به ډیر ژر پرمختګ وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه خبرې اترې به دوام وکړي. د کونړ والی وایي د پاکستان پوځ په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالۍ دانګام، سرکانو او شیګل په څه د پاسه سلو توغندیو او د توپ په مرمیو ویشتې دي. سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د تازه حملو خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو څوک یې مړه یا ژوبل کړي نه دي.
موږ ته کوم معلومات چې امنیتي ارګانونو را کړی د سلو مرمیو په شاوخوا په دغه ولسوالیو باندې لګېدلي دي چې ډېر مالي زیانونه رسولي دي، خلک کډه کړي دي، خو الحمدلله چې په دې کې ځاني تلفات نشته.
د کونړ والی وایي د روان لمریز کال له پیل راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د درنو وسلو 200 مرمۍ او توغندي لګېدلي دي. ولسمشر حامد کرزی د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د هرات د والی په توګه ګمارلی. د هرات والی داود شاه سبا 13 پنځمه له خپلې دندې استعفا وکړه. د چارو د ادارې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې همدارس د اورزګان پخوانی والی محمد شیرزاد، د فرا د نوی والی او د فرا پخوانی والی محمد اکرم خپلواک د قومونو او سرحدونو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوې دي. د مصر دولتي خبری آژانس مینا راپور ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر له خپلې دندې استعفا کړې. په دې راپور کې چې نن سهار وختي خپور شو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر میلیونونه خلکو د ولسمشر محمد مرسی په مخالفت کې مظاهرې پیل کړې دي. له یک شنبې ورځې راهیسې چې مظاهرو زور اخیستی، د کابینې لږ تر لږه 5 وزیرانو خپلې استعفاګانې اعلان کړې دي. د مصر پوځ پرون په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره سیالو سیاسي ګوندونو ته 48 ساعته مهلت ورکړ. د پوځ لوی درستیز جنرال عبدالفتاح السیسی په هغه بیان کې چې پر ټلویزیون ولوست وویل ولسمشر محمد مرسی او د سیاسي مخالفان تر 48 ساعتونو پورې روانه شخړه حل نکړي، نو پوځ به د پایته رسولو لپاره مداخله وکړي.
ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه.
وسلوال ځواکونه یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو غواړي چې د ولس غوښتنې پر ځای کړي. پاوز د ټولو لپاره د وروستي فرصت په توګه د 48 ساعتونو ضرب الاجل ټاکي، څو له دې تاریخي وضعیت سره چې هیواد ورڅخه تیریږي مبارزه وکړي. دا به هیڅ هغه قوت ونه بخي چې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په همدې حال کې د مرسي مخالفانو د پوز د اعلان هرکلی کړی او د لوی درستیز ویناته د قاهرې په تحریر چوک کې په شور او ځواک سره هرکلی وای. اعتراض کوونکي ولسمشر مرسي تورنوي چې واکې د اخوان المسلمین ډلې لپاره منحصر ساتلی او د مصر د اقتصادي ستونزو په حل کې پاتې راغلی. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن د ویکی لیکس له لارې په یو خپر شوي بیان کې پر ولسمشر باراک اوباما تور لګولی چې هیوادونه هڅوي څو ده ته د سیاسي پناه له ورکولو ډډه وکړي. سنودن د دولت د محرمو اسنادو او بخې محرمو استخباراتي معلوماتو د افشا کولو په خاطر په امریکا کې تر تعقیب لاندې دی. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو سنودن په دې شرط په روسیه کې پاتې کېدای شي چې هغه فعالیت چې امریکا ته د زیان رسولو په مقصد یې کوي بند کړي. ګومان کېږي چې ایردوارد سنودن دا مهال د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې پټ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې اړه د خپلو څرګندونو کې دا خبره رد کړه چې ګنې سنودن د روسیې له استخباراتو یا امنیتي ادارو سره همکاري کوي. قدر منو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ.
او دا هم د کابل په شمول د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان اوریځوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه دیش ټیټش پاړس. په هرات کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه شپږ دیش ټیټه دوه ویشت. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه یو څلوېشت ټیټه شپږ ویشت. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه چلویشت چه اتویشت. او په جلال آباد شهر کې اسمان برګټ کلسوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه ته دیش چه درویشت.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. بابا وری چې د کابل په پل چرخي سیمه کې نن سهار وختي یو درنه چاودنه شوه. افغان چارواکي وای پاکستان غواړي چې دوی له طالبانو سره د سولې په بدل کې هغه ته د هیواد د ځینو سیمو اداره وسپاري. آیا طالبان پر اختیار سره په هیواد کې فدرالي نظام غواړي؟
د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وای غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو، بیا د حکومت ابوظبي سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د سولې د عالی شورا خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې د عالی شورا سره خبرو ته کیننی نو د قطر دفتر به وتړي. نور راپور نه لرو. او که وخت را سره پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه کې به په مصر کې روان سیاسي بحران ته لنډه کتنه وکړو. نو د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې وایوري. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د کابل په پلچرخي سیمه کې نن سهار وختي یو درنه چاودنه شوې. د دې چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال احمد زبیر ژمن په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن، سب څه مو اوریدلی؟ ژمن صاحب، زما آواز اوری تاسو؟ د نن سهارنۍ چاودنې په اړه لطفا معلومات راکړئ. د ازادۍ رادیو له خبریال زبیر ژمن سره زموږ ارتباط قطع شو، خو حمیده عثمان د دې چاودنې په اړه د کابل د امنیه قومندانۍ لمرستیال جنرال داوود امین سره مرکه کړې. لومړی دا مرکه واورئ او وروسته به د چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو له خبریالانو سره خبرې وکړو.
امین صاحب، دغه پیښه نن چیرته شوې؟ د دې جزئیات که موږ ته ووایئ.
دا پیښه نن د نهمې صاحب حوزه کې د ډیسپیچرۍ په د کابل بګرام په نوي سړک باندې، دلته یو لوجستیک شرکت و، د خارجیانو چې د لوجستیک شرکت د قرار مخې ته یو موټر بم حمله شوې ده.
دا د لوجستیکی شرکت د بهرانیانو د کومو بهرانیانو د امریکایانو که د انګلیسانو
د انګلیسانو څخه مربوط ده
لوجستیکی یعنی دوی ته اکمالات کول
فکر کوم او دا اکمالاتي شرکت ده بله لوجستیکی اکمالاتي شرکت ده
چاودنه د موټر بم وا که انتحاری و
موټر بم ده موټر بم ده موټر بم ده
څومره کسان و چې دا انتحاری عملی کړی ده
تقریبا معلومه کې نه خو دوه نفره جسدونه په هلته پراته وو چې انتحاری وسکتونه و هغه خلاصه شول نور نه دی معلوم
اویات نه معلومیږي چې څوک دی
اویات نه معلومیږي نه
تلفات هم څومره دي تلفات
یو پنځه نفره تر اوسه زخمي انتقال کړي دي یا نفر شهید وو
دا کورنۍ دي که بهرني
ملکي کسان وو ځکه چې افغانان وو ټول ځکه چې هلته مخې ته دا خو ټول وسایط ولاړ وو بربري وسایط وو دغو موټروانانو کلینډرانو دغه خلک وو ساحه کې
د کابل د امنی قماندان مرستیال جنرال داود امین و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کابل په پلچرخي سیمه کې د نن سهارنۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ازادۍ راډیو له خبریالانو سره چې د چاودنې په سیمه کې حاضر دي تماس ټینګ کړو او په دې اړه تاسو ته نور معلومات درته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو، یوه بله موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو له دوی څخه غوښتي چې د سولې د پروسې په بهیر کې طالبانو ته د افغانستان ځینې سیمې وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي رویټر خبري اژانس ته ویلي دا غوښتنه یو جګپوړي پاکستاني مقام په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی سره په کتنه کې کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ردوي چې ګنې اسلام آباد افغان سفیر ته داسې کوم وړاندیز کړی. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړې ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دوه مخیزې پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوزي ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبه په ورځ په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد یرغل وګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو له دوی څخه غوښتي چې د سولې د پروسې په بهیر کې طالبانو ته د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اداره وسپاري. دا موضوع مو په یوه مرکه کې له یو کارپو سره هم څېړلې چې هغه مرکه وروسته خپرېږي. اوس رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو خبریال چې په پلچرخي کې د چاودنې د نن سهارنۍ چاودنې په ساحه کې حاضر دی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او معلومات راکوي. افغان صاحب څه مو اوریدلي؟ چاودنه په کوم ځای کې شوې ده او هلته تاسو د تلفاتو په اړه له چارواکو څه اوریدلي؟
چاودنه نن سهار شاوخوا څلور نیمې بجې د پلچرخي په سیمه کې د نهمې اوزي اړوند د ډسپیچري ساحه کې په یوه لوجستیکي خصوصي کمپنۍ باندې ترسره شوې ده. شپه وړاندې د کابل امنیه قمندان ایوب سالنګي په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو یوه لاري موټر چې له موادو څخه بارو په همدې کمپنۍ باندې برید کړی ده. له برید نه وروسته ساحې ته کسانکې داخل شوي دي او له یو سخت جګړې وروسته له پولیسو سره هغوی وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دغه پېښه کې څلور دفاعي د کمپنۍ ساتونکي وژل شوي دي، دوه افغان ډریوران وژل شوي دي او همدارنګه دوه کسان ډریوران زخمیان دي.
ډیر زیات مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان و چې د کابل په پلچرخي سیمه کې د نن سهارنې 14 ل صحه څخه راپور راکاو. شیبه مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې برید مسؤلیت ومنه او ویل چې د دوی برید کوونکو وسلوال او بخې نړیوالو ځواکونو ته زیات تلفات راولې دي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د سهار 2 بجې او 15 د کې دې قدر منوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کول مخکې د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین ارشاد احمدی ویلی دی چې پاکستان په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په کتنه کې غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دی د سولې د خبرو په بدل کې طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر سیمو اداره وسپاري. د امریکا دفاع وزارت خوشبيني خودلې چې د کابل لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو له ځنډېدو سره سره به ډیر ژر په دې برخه کې پرمختګ وشي. د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي د پاکستان پاوځ په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالۍ دانګام سرکانو او شیګل په څه د پاسه سلو توغندیو او د توپ په مرمیو وشتلې. ولسمشر حامد کرزی د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د هرات د والی په توګه ګمارلی او همدارس د اورزګان په خوانی والی محمد شیرزاد د فراد نوی والی او د فراب خوانی والی محمد اکرم خپلواکی د قومونو او سرحدونو وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی. د مصر دولتي خبري اژانس مینا راپور ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل امر ل خپل دندې استعفا کړې. ل دې مخکې د پاوت لوی درستیز جنرال عبدالفتاح السیسی خبرداري ورکړ چې ولسمشر محمد مرسی او د سیاسي مخالفان تر 48 ساعتونو پورې روانه شخړه حل نکړي نو پاوز به د پایتر سوالو لپاره مداخله وکړي. او د امریکا د استخباراتو په خوانی قراردادي ادوارد سنودن د ویکی لیکس لاره په یو خبر شوی بیان کې پر ولسمشر باراک اوباما تور لګولای چې هیوادونه هڅوي تو د څو دته د سیاسي پناله ورکولو ډډه وکړي. د دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې سنودن په دې شرط پر روسیا کې پاتې کېدای شي چې د امریکا په ضد فعالیتونه بند کړي. زموږ راګل ازادي رادیو وري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ترنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
دلی تلگراف رسپانه په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه په مخاله کې وایي د 2014 میلادي کال تر پای په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت پای تر رسیدي خو شای بریتانوي عسكر تر هغه وروسته هم هلته پاتې سي نو له پاکستان سره د اړیکو ش ساتل تر بر هر وخت زیات اهمیت پیدا کوي. دلی تلگراف سمیته د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامیرون وروستي سفر ته اشاره کړي چې پوځي سرچینو د استرګند کړ چې شای په افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور ته تر 2000 شلم میلادی کال پوری ارتیاوی بریتانوی ځواکونه باید د تاړوي چې طالبانو سره په مبارزه کې د افغانستان امنیتی قواو تملاته ورکړي هوایی استخباراتي او لوجستیکی مرستې ورسره وکړي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو پر ضد لڅباندی ویل سي راهیسي دروانو عملیاتو د لا پراختیا پر ځای د بحران د پایترسول لپاره اسانه لار ده چې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبري وشي. خود تلگراف وایي چې دا هم آسان کار نه دی ځکه په قطر کې د خبر لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما وړاندیز د طالبانو ځواب د انتحاري او بمی حمله ای ولړی و چې په کابل کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای دفتر هم پکې شامل دی. تلگراف وایي کچې پر طالبانو د فشار راوستلو او د وسلو شوډلو ته د هغوی د مجبورولو خبروینو بیا د پاکستان د نوی منتخب حکومت د مشر نواز شریف ناتر ډیر مهم دی. ډیوډ کامرون تر یو حده غوښتل چې پاکستان ته په دې سفر کې هغه اختلاف لمنځه یوسي چې د هغه په مخکنی سفر کې رامسته شوی و. ډیوډ کامرون هغه مهال پر پاکستان تور لګولی و چې له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخې چلند کوي. د تلگراف لیکنه د ډیوډ کامرون اندیشنې د درک وړ دي. ځکه چې د برېټانیا پر ضد د تروریستي دسیسو تر نیمایي زیاته برخه له پاکستان سره ارتباط لري. بل ورځ پانا وال سټریټ ژورنال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د انتخاباتو په وړاندې د موجودو ستونزو او د جمهور رئیس حامد کرزي په کورنۍ کې د شته اختلافاتو په اړه یوه مقاله لري. روسپانه دي کې کچيري په افغانستان کې له محلويش سره سم تراتلونکو کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشري ټاکنې وسی، نو دا سنگرل کېږي چې شاغلي کرزی به د خپل ورور قیوم کرزی په څیر د باور وړ شخص ناتړ وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې قیوم کرزی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، خو د ولسمشر کرزی او شمیر پلویانو د ملي ګټو په نوم د هغه د بیا ټاکل کېدو لپاره هم کمپاین پیل کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورڅخه غوښتي چې د سولې د پروسې په بهیر کې طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر سیمو مسؤلیت او اداره وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي ریټر خبری اژانس تویلی چې دا غوښتنه یو جګپوړي پاکستانی مقام په اسلام آباد کې افغان سفیر سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د سولې په خبرو کې له داخلو یو شمیر طالب مشرانو سره په تماس کې دی، په دې باور دی چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې پروسه ګډوډه کړي او نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په لاس کې دي او امتیاز هم باید دوی ته ورکړل شي. رضوان مراد له ښاغلي مجده سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول او اهداف په اړه مرکه کړي. ښاغلی مجده د مرکه په پیل کې وایي
په دې کله باید وایم چې طالبان بالکل دا خبره نه مني، دا خبره بالکل د هغوی لخوا رد دی. دا د پاکستان سیاستونه دي، د پاکستان توطیه او پلمی دي چې دوی داسې کوي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچي او داسې یو مسله یې راپورته کړی ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وایي چې موږ غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو، بیا اپوزیسیون سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت اپوزیسیون سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
اکثر لویدیزه ورسپانې د لویدیزو ډیپلوماټانو چې ویل کېږي د سولې پروسې سره ډیر نږدې دي، دغه په اوله وایي چې د پاکستان پاوس او استخباراتو یا آی اس آی د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې لوی او مهم رول لوبولې. کچیرته د آی اس آی رول په دې دفتر کې مهم وي، نو بیا څنګه کېدای شي چې د طالبان چې په دې دفتر کې دي هغه وایي چې موږ د پاکستان له دسیسې ځان خلاصو؟
زه په خپل فدې جریان کې وم. اصلا جریان داسې و چې په اول کې چې مولا برادر ونی وشو، هغه وخت په دې دلیل ونی وشو چې دغه وخت امریکایانو سره خبرې وکیا یا وخت چې ایران سره رابطه تي. دغه وروسته د مولا برادر ونی وشو او نور کسان چې هغه او تخته د لارن ځین ایران ته ځین نور ځایونه ته، او دغه وروسته بیا دوی او ته ونه دل چې جرمني په وساتات امریکایانو سره خبرې شروع کړي په آلمان کې. په آلمان کې اصلا هلته د پاکستان هیڅ کوم کس هم نو یوازې طالبان وو او د جرمني خاص نماینده په افغانستان کې شتاینر او نور ډیپلوماټان وو د آلمان. طالبان امریکایانو ته لیست ورکړ چې دغه کسان زموږ قطر ته ځي، چې دغه لیست امریکایانو بیا وروسته جنرال پاشا ته ورکړي چې هغه وخت د ایسای رئیس. دا چې پاکستان وایي چې موږ مرسته کړې ده، په رښتیا هم مرسته هم دا و چې دوی ته دا اجازه ورکړل شو چې د پاکستان څخه ووزي او لاړ شي خپل کورنۍ سره قطر ته.
د پاکستان آی اس آی فقط د متحده ایالاتو په غوښتنه د طالبان پرې خودل چې له پاکستان نه وزي، هغوی ته پاسپورټونه جوړ کړل، د هغوی د امیګریشن کار خلاص کړ، فقط په دې خطر چې د امریکا غوښتنه ومني او بل هیڅ غوښتنه دوی له طالبانو سره نه درلوده.
د طالبانو سره البته دا خبره هم وشوه چې هغه وخت چې دوی غوښته چې لاړ شي، چې کله دا لیست پاکستان ته ورکړل شو، جنرال پاشا دا خلک د مولوی مولوی شهابالدین او دا خلک یې وغوښته او سره خبرې وکړې او دوی ته وویل چې تاسو ډېر لوی اشتباه وکړه، تاسو امریکانه پیژنې، تاسو سره صداقت نه کوي، باید تاسو دا کار کړی. خو طالبان بیا ورته وویل چې تاسو هم موږ سره ملګرتیا نه دی کړی، مولا برادر ونیول شو، د مولوی عبیدالله ووژل شو او دا خبرې ورسره وکړې. دوی وویل چې مولوی عبیدالله خو په ګذره په ناروغۍ مړ شوی ده او تاسو کولی شئ چې مولا برادر سره وګورئ. د دوی ته دا شرایط برابر کړي چې لاړل او د کراچۍ په بندیخانه کې هغه سره مولا برادر سره ولیدل. اوس چې پاکستان داسې خبرې کوي، اصلا د پاکستان هدف دا دی چې غواړي د یووالو ته ووایي، مخصوصا امریکایانو ته وښیي چې طالبان زموږ په لاس کې دي او موږ کولی شو چې هر کار وکړو، په دې باندې تاسو موږ ته امتیاز راکړئ. موږ چې طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی وایي چې باید پاکستان ته په اوله مرحله کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. موږ غواړو چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو چې لازادي رادیو سره په خبرو کې دا ادارات کړ چې ګنی طالبان د افغانستان د ځینو سیمو اداره غوړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده، خو که طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته چمتو نشي په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. صلاح الدین رباني دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقتې شورا د رئیس په توګه وټاکه.
که څه هم د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان ورسره مذاکراتو ته کښېني، خو خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه کړي نو په قطر کې باید دفتر وتړل شي. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په قطر کې د طالبانو استازي په سلا مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. نوموړي وویل لا هم د قطر پروسې ته ناکامه نشو ویلای. دی وایي تر اوسه نشو ویلای چې د قطر پروسه ناکامه شوې ده. په داسې حال کې و چې د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده وه چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي، او هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې خپله پرېکړه اعلان کړي. که د سولې له عالي شورا سره خبرو ته چمتو نه شي له شوي توافق سره سم به دغه دفتر وتړل شي. په خواتر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هم داسې اشاره کړې وه چې که طالبان ژر مذاکرات پیل نه کړي نو دفتر به وتړل شي. تر اوسه پورې طالبانو له افغان دولت سره مذاکرات رد کړي او مخامخ له امریکایي چارواکو سره د خبرو غوښتونکي دي، خو څرګنده نه ده چې د دفتر د تړل کېدو خطر به څومره په دریځ کې نرمښت راولي. افغان دولت په دې برخه کې پر امریکا هم فشارونه زیات کړي دي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي او پخواني جهادي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار شوی تر هغو دی له امریکا سره پر امنیتي تړون درېدلې خبرې نه پیلېږي تر څو چې په قطر کې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته نه وي چمتو شوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې لا هم هیله درلودله چې د قطر پروسه به له ناکامۍ سره نه مخ کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د موقت مشرتابه له ټاکل کېدو وروسته په خبري کانفرانس کې وکړې. د جمعیت ګوند صلاح الدین رباني د خپل موقت رئیس احمد ضیا مسعود او کلیم الله نقیبي د مرستیالانو او د بلخ والي عطا محمد نور د اجرایي شورا د رئیس په توګه وټاکل. په دې خبري کانفرانس کې صلاح الدین رباني وویل ګوند باید د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید ولري.
قدر منوریدونکو او د هم د نن سهارنی خبری مجلې پورسته برخه کې د ژوند رنگونه د پزړپورو خبرو اترو برخه
د ژوند رنگونه.
اردونکو یو خیسته ماشوم سره دلته ولاړ یم، ده دغه دکان کې کار کوي. نوم دی راته واخله.
نوم ما محمد یوسف.
د کوم ځای؟
د چکړی خاک جوار ولسوالی.
ښه، درس هم وای کنه؟
او درس وای متعلم سم په افتم يم.
ښه، وام سم فکې. او دلته دکان ته څه وخت راځي او څه کوي؟
زه راځم لسنیم بجې راځم تر او بجې اته بجې کور ته بزم. د کار کوم، د مال ورته ورکوم. دا تو زمو وظیفه ده هم دا ده چې موټر راځي هغه بارو شي، دا شین قیمه هغه بازار ته وړي، هغه توزیع کوي.
ښه، ته خو وړوکی نو څنګه ته موټر بارولی شي؟
و ولا مختشوی نو اول ورځ کی چراغلم ډیره سخت او راته وشو وس مختشویم.
خدای نو څنګه درانه شیان خو بنه وړي ځکه چې ته خو وړو کې نو بیا خو تاوان کی درته
وړي نو څه کو
نه درانه شیان ما پورته کوخه. ښا دلته دغه دکان کې چې شی په کار وی هغه د دکاندار سره څنګه مرسته کوي؟
دا شیان تولو لکه بوره دا شیان ورته تولو خلک سودا ورکو دا شیان.
کله کله صحوه کې گینا په تول کې چې صحوه درنه شی بیا څه کوي؟
او بل ورځ کې لوبیا مې تل شپا کیلومتر لیومنه، بل ورځ چې راغی بیا یو کیلومتر ورک چې سا و شنو بیرته ورته یا کموي یا بیرته ورته ورکو.
کله داسې نه دي چې ساوه دې کړی او سړی هم تللې؟
نه داسې نه دي شوی.
دلته بیا 100 روپۍ درکې تا ته؟
ما ته 3000 معاش کوي
د میاشتې. او څو ساعت کار کوي دلته؟
لا نیم بجې تر و بجې ته بجې.
ښه، خونځي ته څه وخت ځې؟
خونځي ته شپږ بجې زم، لاس بجې رسختېږم.
نو د مکتب درسونو کې څنګه یې؟
ښه یم. والا
دلته خو نه مې خدای ښه تکړه یې، زر زر شیان تولوي او موټر ته وړي. نو د مکتب په درسونو کې د کم مضمون بیا ډېر خوښېږي؟
تاریخ مې ډېر خوښېږي.
تاریخ دی خوښیږي په کې تکړم یې
او لګ لګ
پراتلون کې څه جوړیدل غواړي یعنی دا غسه دي ځان سره فکر کړي
او
څه
ډاکټر شي
ښه ډاکټر شي خدای دې تکړه ډاکټر کا کور سره خمرسته کوي کنه پیسې به کور ته وړي نو نو څنګه کور کې څوک شته چې مزدوري وکي بل څوک
او پلار مشته
نو بیا ته څنګه مزدوری کوي که هغه په پیسو گزاره نه کیږي
هغه نو معلومی کوي شپږ زره معاش زره نو څه کیږي
شپږ زره هغه څلور زره چې تا شي لس زره او په دې ماشوم وجود نو پلار سره دومره مرسته کوي بس نو خدای دې تکړه ډاکټر کا او ښه ژوند ولري
مننه ډېره